رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن سه شنبه ده، د 1401 کال د جدید میاشتې څلورمه ده، چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 15مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د قندهار د ښار د یولسمې حوزې اړوند په عینومېنه کې په ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي دي. ترکیه هوډ کړی دی چې کوردي سوریایي قواوې وباسي. په لیبیا کې امنیتي چارواکي وایي حمله کوونکو نن په تریپولي کې په خارجه وزارت باندې برید کړی، لږ تر لږه 3 تنه وژلي دي. او نن څلورمه ورځ ده چې د امریکا فدرالي ادارې بندې دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوټونو کې لرو چې په ننګرهار کې د شنوارو قومي مشران وایي چې د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي.
زمږ هغه ریاګانې ورکې کړې او هغو خلکو لیوال چې هغه 1000 او 2000 ریاګانې مې هغې په زیاتې کړې.
د خوست والی خبرداری ورکړی چې له پاکستاني کالدارو څخه د لاس نه اخیستلو په صورت کې به د حکومت له جدي غبرګون سره مخ سي.
دوی د افغانۍ پر ځای باندې بیگانه سیکه وکاري، له هغوی سره به د قانون په رڼا کې چلند کیږي.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ نن د دسمبر 15مه د نړۍ ایساویان د کریسمس ورځ لمانځي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او زه شافی سردار تاسو وایو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د قندهار د ښار د یولسمې حوزې اړوند په عینومېنه کې په ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي دي. دا پیښنن مازیګر د عینو مونی او د کابل د اډې ترمنځ سیمه کې شوې ده. د قندهار یوې امنیتي منبع د نوم د نه ښودلو په شرط د امریکا غکته د دې خبر په تایید ویلي دي چې یو پیاده ځانمرګي په عینو مینه کې د شوراوک د ولسوالۍ د اوسیدونکو د بړیسانو په کور کې په ځان پورې تړلي بمونه وچول. عیني شاهدانو د امریکا غکته ویلي دي چې په دې ځانمرګي برید کې 15 تنه بلوڅان وژل شوي دي. د قندهار د والی نطاق عزیز احمد عزیز ویلي
دا غزان مرګ بریدګر زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا تعقیب و. کله چې دا ساحې ته راغلی او ځان رسولې، نور د دې توان نه درلودلی چې د خپل هدف ته ورسیږي. دا معلومه نه شوه چې دا هدف څوک او غوښتل یې پر چا دغه برید وکړي. دلته پر عام کسانو باندې ځان مرګ برید کړي چې پکښې دوه کسه پکښې شهیدان شوي او درې کسه پکښې زخمیان دي.
تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس وایي د کابل د ښار د پرونی حملې اصلي مسؤل وسلوال طالبان دي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن په کابل کې په یوه غونډه کې وویل که د فائدې عامې په وزارت او د شهیدانو او معلولینو د چارو پر موینیت د پرونی حملې مسؤلیت هر ډله په غاړه واخلي، خو طالبان یې مسؤل دي. عبدالله عبدالله وویل اوس چې د دغه پیښې مسؤلیت د هر چا په غاړه وي او یا یې د مسؤلیت اخیستو اعلان وکړي، خو اصلي مسؤلین یې طالبان دي. هغه وویل چې وسلوال طالبان د مخامخ خبرو جرأت نه لري، خو وایي چې د تروریستي حملو جرأت لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډولو په حق له تر اوسه کومې فیصلې ته نه دي رسیدلي او احتمال دی چې په راتلونکي هفته کې په دې اړه خپله فیصله اعلان کړي. د انتخاباتو د کمیسون د نطاق مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کمیسون د مختلفو سیاسي ډلو او مدني ټولنو سره په خبرو بوخت دی او جمهوری ریاست د انتخاباتو زمان په حق له مشورې کوي.
فعلا ما تقویم انتخاب و ریاست جمهوری را به تاریخ 31 عمل اعلان کردیم.
اوس مهال خو موږ د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره مهال ویش د حمل د میاشتې 1 ورځ اعلان کړي، خو په دې اړه بحثونه به د دې اونۍ تر پایه معلوم شي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو مسله او د جمهوری ریاست د نوماندانو د نوملیکنې د بهیر تمدید مسأله به څه ډول بڼه واخلي.
عبدالعزیز ابراهیمی وایي دوی غواړي چې د کال 2019 جمهوری ریاست په انتخاباتو کې هغه غلطۍ بیا تکرار نشي چې د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې شوې وي.
د مخدره موادو سره د مبارزه د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهد نن د امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په وروستیو درو میاشتو کې یوازې 2 تنه قاچاقبران چې غوښتل یې هیروین بهر ته قاچاق کړي د حامد کرزي په هوایي ډګر کې نیول سوي دي. دا کسان په داسې حال کې نیول سوي دي چې پرون د کابل د ښار د 16 امنیتي حوزې اړوند په زاړه مکرویانو کې د فواید عامې د وزارت او د شهیدانو او معلولینو د چارو پر مؤنیت د موټر بم په 14 او ډلهیز برید کې د چارواکو په وینا درو څلوېښت تنه وژل سول او 22 نور ټپیان سول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق نجیب دانش وویل چې د دغې پیښې اکثره وژل سوي او زخمیان ملکي دولتي مامورین او مراجعین دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استدیو نه اوري. په لیبیا کې امنیتي چارواکي وایي حمله کوونکو نن په تریپولي کې په خارجه وزارت باندې برید کړی دی. لږ تر لږه 3 تنه وژلي دي. دغه حمله یو ځانمرګي کړې ده. د 14 نن وروسته په سیمه کې لوګي خبر شوې ده. سمدستي هیڅ د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په 2011 کال کې د دیکتاتور معمر قذافي د وژل کېدو رئیس په لیبیا کې سیاسي بې ثباتي روانه ده. د قذافي نن وروسته د هغه په ځای په تریپولي کې رقیب حکومتونه جوړ شوې دي. نظامی ډلې په تریپولي او د لیبیا د ختیځ برخې د تیلو د شتمنۍ او د کنټرول د ترلاسه کولو لپاره جنګیږي او همداشان د اسلامي دولت وسوالو ته هم د عملیاتو لپاره موقع په لاس ورغلی ده. ملګرو ملتونو په لیبیا کې د پخلاینې پروسس پیل کړی دی چې متحد حکومت جوړ شي، امنیت او ثبات راشي او طبیعي منابع په عادلانه ډول وویشل شي.
ترکیه هوټ کړی چې کوردی سوریه قواوې وباسي. د سوریه خارجه وزیر مل اوغلو خبريالانو ته وویل ترکیه چې سوای هغه کوي او ترکیه به د قواوې وباسي. دوی هفته وسوي چې ترکیه غواښونه کوي چې د کوردی وسلوالو په ضد بردونه کوي. کوردی وسلوال د امریکا سره د سوریه په شمال او ختیځو برخو کې د اسلامي دولت د وسلوالو د استولو لپاره ملګری ده. انقره کوردی قواوی ځکه د تروریستانو په هیڅ پیژنې چې په ترکیه کې دننه د یوې یاغي ډلې سره ارتباطات لري.
نن څلورم ورځ ده چې د امریکا فدرالي ادارې بند دي. جمهور رئیس ترامپ په خپل کور کې یوازې کریسمس ونمانځه. جمهور رئیس ترامپ له کانګرس سره د جنجال نه وروسته فلوریدا ته خپله رخصتي هم لغوه کړه او دلته په واشنگټن کې د خپلې میرمنې سره یو ځای د کریسمس ماښام تیر کړ او نن هم همدلته په واشنگټن کې دی. جمهور رئیس د ماشومانو سره د خبرو په وخت د حکومت د یوې برخې د تړل کېدو په هکله داسې ویلي دي.
نوی څه نشته. د تړل کېدو په اړه نوې خبره نشته. مونږ یوازې د سرحد خوندیتوب غواړو.
بل پلو دیموکراتان بیا د جمهور رئیس ترامپ غوښتنه بې ځایه بولي. د سنا په جرګه کې د دیموکراتانو مشر چک شومر وایي
د ترامپ اداره آن د تیر کال د سرحدي امنیت لپاره پیسې هم په سختۍ مصرف کړي دي. نو بنان د ترامپ لخوا د حکومت تړل کېدل د سرحد امنیت نشي تامینولی. جمهور رئیس د یوه پرمصرف او غیر موثر دیوال لپاره په میلیاردونو ډالر غواړي چې ډیری امریکایان یې ملاتړ نه کوي.
داسې اټکل کېږي چې فدرالي ادارې به تر څو نورو ورځو پورې هم تړلې وي. د امریکا د فدرالي محکمې یو قاضي حکم کړی دی چې شمالي کوریا د کالج د هغه امریکایي کورنۍ ته د کالج د امریکایي محصل د کورنۍ ته د 1500 میلیون ډالر نه زیاتې پیسې ورکړي چې په شمالي کوریا کې د بندي کېدو نه وروسته مړ شوی دی. او تو ورمبیر د ویرجینیا د پوهنتون محصل شمالي کوریا ته د سیلانیانو په ډله کې په سفر تللی و چې ونیول شو او د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د یو پوسټر د غلا کولو په تور په 15 کال شاقه بند محکوم شو. ورمبیر د 2018 کال د جون په میاشت کې امریکا ته د کوما په حالت کې د راوړلو نه وروسته مړ شوی دی. په انډونیزیا کې د تباهۍ د چارو د غم خړلو چارواکي وایي چې د شنبې د ورځې د سونامي د مړو شمیر چې د جاوا شرقي بخې وو اهلي 1409 تنو ته رسیدلې. د ژغورنې عملات د درنو وسایتو نه کار اخلي، پلټنې کوي چې امکان لري څوک ژوندي پاتې وي. د شنبې د ورځې د سونامي په ناڅاپي سپو کې د 1409 زیات خلک زخمي شوی دي. د کورونو په شمول د 1000 زیات ودانې تباه شوی دي. مقامات وایي 140 تنه په ساحلي سیمو کې ورک دي. نن د هغه غواتمالایی ماشوم انجلې د جنازې مراسم تر سره شول چې د امریکا د سرحدي قواو په توقيف خانه کې مړ شوی و. د جاکلین کال مړ د دوشنبه په ورځ د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. هغه د دسمبر په میاشت کې د خپل پلار سره د امریکا سرحد ته راغله او غوښتل چې امریکا ته پناه یوسي. او نن د دسمبر 15 د کریسمس ورځ ده. په امریکا کې عمومي رخصتي ده. پاپ فرانسیس په عیسویانو باندې غږ کړی دی چې د کرسمس د لګښتونو نه لاس واخلي، معاونت او مینې او محبت ته پام وکړي. پاپ فرانسیس په پیټر بسلیکا کې د کرسمس په شپه د کرسمس نمانځنه وکړه او د کرسمس د ورځې په شمولي دغه هفته چې ډیره ګڼه ګوڼه وي په دعاګانو پرانسته. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. چین او پاکستان وایي چې د افغانستان شخړه پوځي حل لاره نه لري. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر اوږدو سلام مشورو وروسته ویلي چې بیجینګ او اسلام آباد د افغانستان د حالاتو په هکله واحده اجماع لري. د خبر نور تفصیل له وحید فیض څخه واوري.
د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې او نوي بدلون په حق لچې له افغانستان به وزیر امریکای سرتیر وزي باس کړی دی.
دواړو خواوو په افغانستان کې د نوي وضعیت په حق لجدي بحث درلود او یوې هوکړې ته رسیدلي. پاکستان او چین په دې باور دي چې د افغانستان قضیه له پوځي لارې حل کېدای نشي او سیاسي پخلاینه یوازنی د حل لار ده. دواړه خواوو په دې حق لا د ټولو ډلو د حل زالو هر کله وکړ.
خود امریکا د ټولو ځواکونو لوی دریسیس جوزف دانفورد د دوشنبه په ورځ په کابل کې سلګونه امریکایي سرتیر ته د رخصتۍ د لمانځلو په مراسمو کې ویل چې د افغانستان ماموریت به له پلان سره سم دوام وکړي. نوموړي چې کابل ته نږدې په پوځي اړه کې خبرې کولې د خپل هیواد سرتیر ته وویل
شاوخوا بیلا بیلا آواز خبریږي، خو هغه ماموریت چې تاسو یې نن لرئ کټمټ هماغه ماموریت دی چې تاسو پرون درلود.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قومندان سکاټ میلر وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو آوازې په رسنیو کې اوریدلې ده.
زه ټولو ته ډاډ ورکوم چې تر اوسه ما کوم امر ترلاسه کړی نه دی، هیڅ شی بدل شوی نه دی. که زه امر هم ترلاسه کړم، زه فکر کوم دا تاسو ته مهمه ده پوشه چی موږ لامنیتی ځواکونو سره یو. که کم شمیر سرتیری هم پاتې شي موږ به ښه وضعیت کې اوسو.
پاکستانی سیاستوال هم په دې اند چې د افغانستان سوله یوازې د پاکستان په همکاري ترلاسه کېدای شي.
د سرتیرو ایستل طالبانو سره د خبرو لپاره باور جوړولی شي. همداشان دا کار ښیي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې رول لوبوي، ځکه په افغانستان کې د سولې لار په پاکستان کې ده.
ټوله هڅو سره سره یو شمیر څېړونکي باور نه لري چې طالبان دې له سیاسي لارې پخلای نه ومني.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د جمهوری ریاست در روانو ټاکنو ځنډول دغه کمیسون ته د یو بدیل په توګه مطرح دی، خو دا چې ټاکنې به وځنډیږي او کنه په دې اړه پریکړه به د ټاکنو بهیر کې د شکیلو اړخونو سره د سلا مشورو وروسته د دې اونۍ تر پایه اعلان سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د مهالویش له مخې د مرغومي په لومړۍ ورځ د 1998 لمریز کال د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې بهیر پیل شوی، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسون لا هم ډاډه نه دی چې د جمهوري ریاست ټاکنې به د دغه کمیسون لخوا د اعلان شوي مهالویش پر اساس وشي او که نه. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د وایان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمي د سې شنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کمیسون لا هم د سیاسي ګوندونو او نورو اړوندو خواوو سره د ټاکنو د دیدلو په مسله په سلا مشورو بوخته.
فعلا ما تقریبا انتخاب و درس جمهوری را به تاریخ 31 عمل اعلان کردیم.
اوس مهال خو موږ د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره مهال ویش د حمل د میاشتې 1.5 ورځ اعلان کړي، خو په دې اړه بحثونه به د دې اونۍ تر پایه معلوم شي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو مسله او د جمهوری ریاست د نوماندانو د نوملیکنې د بهیر تمدید مسله به څه ډول بڼه واخلي. او احتمالا یو موضوع د جمهوری ریاست د ټاکنو د ځنډ مسله ده چې د تلی د 28 ورځې د ټاکنو څخه د ترلاسه شوی پن در زونه په چوکاټ کې اوسي.
خاغلی ابراهیمی ویل چې د ټاکنو ځن د وړاندیز هدف د تیرو ناسمو کړنو د تکرار مخنیوي او په شفافه توګه د جمهوریت سره د ټاکنو ترسره کول دي. هغه ویل په دې مسله په ټاکنو کې د ټولو خکیلو اړخونو سره خبرې روانې دي چې دغه سلام مشورو پر وړاندې کې به په اړه یې ورسی پریکړه د دې اونۍ تر پایه اعلان شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون د وري د میاشتې 18 ورځ د جمهوریت سره د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی ده. دغه کمیسون د مهال ویش له مخې د 1998 لمریز کال د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو د دوملیکنې بهیر د مرغومي په لومړۍ ورځ پیل شوی، خو د دغه بهیر د پیل څخه د څلور ورځو په تېرېدلو تر اوسه هیڅ نوماند په رسمي ډول خپل نوم نه دی حساب کړی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په تېرو څلور ورځو کې شاوخوا څلوېښتو احتمالي نوماندانو د جمهور ریاست د ټاکنو په اړه معلوماتي بستې ترلاسه کړي دي. په دې احتمالي نوماندانو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم شامل دی. د ټاکنو څار یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د جمهور ریاست د ټاکنو ترسره کولو د مدیریت لپاره کاري ظرفیت نه لري. د پیپا په نوم د شفافو عادلانه ټاکنو څار د ادارې یو غړی نعیم اصغری امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه هم په دې پوهیږي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په اوسني وضعیت کې د جمهور ریاست ټاکنې په شفافه توګه نشي ترسره کولی.
جامعه بین الملل میره درک کردن که هم از لحاظ
نړیوالې ټولنې هم دا درک کړی چې ټاکنې هم د اقلیمي شرایطو له مخې ممکن نه دي، د سیاسي پلوه او د تخنیکي اړخه ممکن نه بریښي چې دا کمیسیون ټاکنې ترسره کړي.
د پیپا د ادارې دا چارواکی وایي چې په اوسني ظرفیت د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د جمهور ریاست د ټاکنو ترسره کول به یوازې د پیسو د مصرف پرته بله ګټه ونه لري. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره د احتمالي نیټې د بدلولو په اړه دا سلا مشورې په داسې حال کې پیل کړي چې دغه کمیسیون د تلې د 28مې ورځې د ولسي جرګې د ټولو ولایتونو لومړنۍ پیلې لا نه دي اعلان کړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون تر اوسه دېرش ولایتونو لومړنۍ پیلې اعلان کړي، خو د کابل او د کوچیانو د حوزو په ګډون د پکتیا او بغلان ولایتونو لومړنۍ پیلې لا هم نه دي اعلان شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ننګرهار کې د شنوارو د شپږو ولسوالیو لسګونو قومي مشران نیوکه کوي چې لومړنۍ نتیجې ورته د منلو وړ نه دي، او په دغه ولایت کې یو شمېر نوماندان وایي چې رایې ورکې سوي دي او نورو نوماندانو ته رسېدلي دي. نور حال به زموږ خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې درکړي.
د ولسی جرګې لپاره د ننګرهار د اولنو پایلو تر اعلان وروسته پر ټولنیزو پاڼو سخ غبرګونونه راوپارېدل. نیوکه دا وی چې د ځینو نوماندانو رای ورکی دي او د یو شمیر هغو د رایو شمیر لوړ شوی دی. د شینوارو قوم د شپږو ولسوالو یو شمیر سپینګیری او ځوانان جلال آباد کې راټول شوي او وایي په دا دومره ولس کې یو نوماندم نه دی بریالی شوی. نیوکه کوي چې د خوښي د نوماند رایې کمې شوي او په نورو نوماندانو پسې رسېدلی دي.
خامنیاتو خبرقرار موټونه ورکړي دي، خو په زړه سینه ورکړي دي. یو هم غلطۍ هغه نه یو اچولی، زموږ هغه ریاګانې ورکې کړې او هغو خلکو لی ورکړي چې هغه 1000 او 2000 ریاګانې مې هغې په زیاتې کړې. په درېم ابسلورم کې چلی دو نن یې ولسم ته وخلی. نو د دې سره زموږ د دولت نه نه امید نه رسته او نه چې کوم ځای ملاتړ تر کړو او چې څنګه خوښه هغه چې به کړو.
دوی ګواښ وکړ که یې د ورکړو رایو تپوس ونه شي نو له حکومت سره پریکون کوي او راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون نه کوي.
او په راتلونکو ریاست جمهوري انتخاباتو کې به د شینوارې کوم هیڅ ګډون ونه کړي او هیڅ دې ته مونږ تیار هیڅ مونږ ته تیار نه دی ته او د دولت سره به مونږ پریکون وکړو چې د شینوارو حق مونږ چاته ودرګو. د چا په دروازه کې د شپږو ولسوالیو خلک لاړ شو.
په ورته وخت کې ولسی جرګې ته یو بل نوماند عبدالبصیر سباونی وی خبری ناستی ته ویل یوازې د جلال آباد ښار ځینو مراکزو کې د ده رای باطلې او تریتم شوی دي.
په دې کې زما درویش رای په یو محل کې دي، دا د ټولو صحیح دي، دا یوازې زما رای ته د بوتلان امضا کړی ده چې دا باطلې دي. دا ټول صندوق روغ دی، دا ټول رای روغ دي، یوازې زما رای پکې دغه شوی ده. همدارنګ وګورئ په دغه کې زما په دې محل کې 13 رای دي، یوازې زما رای چې دا باطله شوی ده. په دې کې ګور اسما 201 رای د ماته 13 رای د کمیسون ډیټا بیس ته د ماته رسولي دي.
هغه وایي کړه ثبوتونه لري چې د زونو نوماندانو کم رای زیات شوی او د په شمول د ډیرو هغه رای ورکی دي. وایي کوي په شکایتونو غور ونشینو حکومت به د ولس د بغاوت ځواب وایي. خو ننګرهار کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ولایتي مشر شکیب کامجو وایي داسې شکایتونه هم ورسېدلي چې ممکن ځینې بریالي اعلان شوي نوماندان راولویږي.
هم شکایتونه ډېر خطرناک شکایتونه سرچوي، داسې شکایتونه چې ممکن د ډېرو نوماندانو ښځینه او نارینه موقفونه هم تغییر وکړي. موږ چې سبا سبای تر غرمه پورې هغه سیرو د مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې ټولو ته ښیو، ټولو ته دغه کوو، د پټو دروازو شاته معاملې نه کوو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دوه ورځې مخکې اعلان کړی و چې په لومړني لیست کې ممکن تر سل سلنې بدلون راشي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. او د هم نړیوال رپورت. د امریکا د فدرالي حکومت د بندیدو جنجال لا هم روان دی. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په کانګرس کې دیموکراتان د بودیجې په نن تصویبولو تورنوي، خو دیموکرات مشران جمهور رئیس ګرموي. په دې باره کې پام وکړئ. سمیولال جلازی به رپورټ درکړي.
پر یو خبر قهریدلی وسلوال کس شپږ میاشتې مخکې په کپیټال ګازت کې 15 کسان ووژل.
هغه څه چې موږ کوو د هیواد او زموږ د ژوند لپاره مهم دي.
د مریلند د اناپولس ورځپاڼه هم په 2013 کال کې د ټایمز مجلې د غوره څیرې په ډله کې شامله وه. دا مجله هغه خبریالان ستایي چې د کار پر مهال مړه او یا بندیان شوي وي.
زما د ملګرو وژل کېدو زموږ ژوند بدل کړ. فکر کوم خلک زموږ د کار په ارزښت پوه دي. دا زموږ لپاره تر ټولو ښه خبره ده،
خو دا قیمت نور هم لوړیږي. امریکا د لومړي ځل لپاره د بیپولو خبریالانو لخوا د ژورنالستانو لپاره د خطرناک هیواد په توګه وپیژندل شوه. اکتوبر میاشت کې د ټرمپ یو ملاتړي د سی این این په ګډون د جمهور رئیس وتلو سیاسي رقیبانو ته پایپ ډوله بمونه واستول. منتقدینو جمهور رئیس ټرمپ تورن کړ چې رسنۍ د خلکو دښمنی ګڼي او په دې سره حالات نور هم خرابوي.
د رسنۍ موقف که یوازې په حکومت انتقاد هم وینو، دا منصفانه نه ده چې د دوی کار په یو ډول غیر وطن پرستی وبلل شي.
جمهور رئیس او پلویانو یې دا تورونه رد کړل چې د ده څرګندولو تاوتریخوالو ته لمن وهلې ده.
د رسنیو دوامداره غیر عادلانه خپرونې، ژوره دښمنی او منفی ګزارونه، تاسې پوهیږئ چې دا ټول یوازې د خلکو ترمنځ د نفاق او سالم بحثونو د خرابېدو لامل
کیږي.
ترامپ مستقیما سی این این یاد کړ. تر لفظي مشاجرې وروسته یې سپینې ماڼۍ ته د یادې رسنۍ د خبریال د داخلېدو کارت وځنډاوه. سی این این عریضه وکړه او حکومت بېرته د جیم اکوستا د رسنۍ کارت ورکړ. بل ننګونه دا ده چې جمهور رئیس ترامپ د ارتباطاتو د دودیزو لارو خلاف د ټویټر کارولو ته مخه وکړه.
You can talk to a very senior aide.
د جمهور رئیس ترامپ له یو جګپوري چارواکي سره په یوه مهمه مسله خبرې کوي، او کله چې د خبرو په پای کې د حکومت د موقف پوښتنه کوي، نو تاسو ته به وایي چې رئیس تر اوسه ټویټ نه دی کړی.
سپینه ماڼۍ وایي ترامپ یو له هغو جمهور رئیسانو دی چې مطبوعاتو سره ډېرې اړیکې لري، او د کار له پیل څخه تر اوسه پورې له رسنیو سره 560 ځله مستقیمي خبرې کړې، چې دا د تیرو جمهور رئیسانو په پرتله زیات دي. داسې ښکاري چې جمهور رئیس د پر ځای چې ویاندې مطبوعاتو ته جزئیات ورکړي، دا ډول سوال ځواب ته ترجیح ورکوي. د 2013 کال په وروستیو میاشتو کې په سپینه ماڼۍ کې یوازې یو خبری کانفرنس جوړ شوی، هغه څه چې تیرو حکومتونو تقریبا هر ورځ جوړاوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په 1990 مالی کال کې د افغانستان ملي عواید 12% زیات شوی دی. تیر لمریز کال افغانستان نږدې 100 میلیارد افغانۍ عواید درلود، خو د مالیې وزارت وایي چې سږ کال د عوایدو کچه څه باندې 190 میلیارد افغانۍ ته رسېدلې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د تیر زیږدیز کال په پرتله سږ کال د افغانستان د ملي عوایدو کچه 12% زیاته شوې ده. د دغه وزارت سرپرست او په زیربنایي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد همایون قیومی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل افغان حکومت په 1990 مالی کال کې 190.8 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي، چې د تیر مالی کال په پرتله د ملي عوایدو په کچه کې 12% زیاتوالی ښیي.
حکومت وحدت ملی توانست
هغه ولدا ملي یووالي حکومت په 1300 کلونو کې له محدودیتونو سره وکولای شو چې ملي اوایل له 90 میلیارد افغانۍ څخه 190 میلیارد افغانۍ تلوړ کړي، چې دا د پخوانی حکومت د اوایدو په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. د هیواد 2/3 برخه کې د وچکالۍ د موجودیت سربېره د ملي اوایدو په زیاتولو سره موږ وکولای شو چې د هیواد اقتصادي وده له 1.3% څخه 2.3% ته ورسوو.
3% برسونه
ښاغلی قیومی زیاته کړه چې د پیسو نړیوال صندوق په 1491 مالی کال کې افغانستان ته د 102 میلیارد افغانۍ اوایدو د راټولولو هدف ټاکلی و، خو افغان حکومت له ټاکلي هدف څخه 9% زیات اواید راټول کړي دي. د مالی وزارت د معلوماتو په اساس د راټول شویو ملي اوایدو له جملې 6.8 میلیارد افغانۍ له ګمرکونو او 12.1 میلیارد افغانۍ له مالیاتي او غیر مالیاتي اوایدو څخه ترلاسه شوي دي. د مالیې سرپرست وزیر په اوایدي ادارو کې اصلاحات او د مالیه ورکوونکو د 95% جریمې معافول د ملي اوایدو د زیاتوالي عمده لاملونه وبلل، خو د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم په ادارو کې نسبي اصلاحات تاییدوي، خو د ګمرکي تعرفو لوړوالی د ملي اوایدو د زیاتوالي عمده لامل ګڼي. له دغو کارپوهانو څخه شعیب ابراهیم امریکا غږ آشنا ته وویل چې لا هم په اوایدي ادارو لکه ګمرکونو کې جدي اصلاحاتو او له فساد سره کلکې مبارزې ته اړتیا ده.
ریفورم نه ده شوی لا هم، او دا شاید دغه ډېر اساسي ریفورم پایلې چې بعضې نو شاید روړتیا رامنځته شوې او هغه نه وروسته عواید لوړ شوي وي. نو په هغه اساس که موږ وګورو لا هم ډېر زیات ریفورم ته اړتیا ده، او که چېرې واقعا بالخصوص که دغه ګمرکاتو په برخه کې او نورو عوایدو راټولولو په برخه کې روړتیا رامنځته شي، نو شاید د ده نه که دوه چنده نه کېږي خو د پام وړ زیاتوالی به په عوایدو کې راشي د حکومت.
ښاغلی رحیم دغه راز د ګرځنده ټلیفونونو له کریډیټ کارډونو څخه د 10% مالیه ګرځولو ته په اشاره وویل چې که څه هم دا د ملي عوایدو په زیاتوالي کې مهم رول لري، خو لا هم حکومت په دې برخه کې یو شفاف سیستم نه دی رامنځته کړی. د اقتصادي چارو دغه کارپوه د عوایدو د زیاتوالي ترڅنګ د دغو عوایدو د بیرته مصرفولو مسله هم خورا مهمه وبلله، او په دې برخه کې د شفافیت پر راوستلو ټینګار وکړ. خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي که له یوې خوا په 13 کلونو کې ملي عوایدو 15% زیاتوالی موندلی، په همدې موده کې د حکومت لخوا د انکشافي بودیجې د مصرفولو کچه هم 99% ته لوړه شوې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واری. د قندهار د ښار د 12 حوزې اړوند په عینو مینه کې په ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي دي. دا پیښه نن مازدیګر د عینو مینې او د کابل د اډې ترمنځ سیمه کې شوې ده. د قندهار یوې امنیتي منبع د نوم د ښودلو په شرط د امریکا غږ ته د دې خبر په تایید سره وویل چې یو پیاده ځانمرګي په عینو مینه کې د شوراوک د ولسوالۍ د اوسیدونکو د بړیسانو په کور کې په ځان پورې تړلي بمونه وچول. عیني شاهدانو ویلي دي چې په دې ځانمرګي برید کې 15 تنه بلوڅان وژل شوي دي. د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله وایي چې د کابل د ښار د پرونی حملې اصلي مسؤول وسلوال طالبان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډولو په حق لای تر اوسه کومه فیصله نه ده کړې، احتمال لري چې په راتلونکي هفته کې خپله فیصله اعلان کړي. د مسکراتو او نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز نطاق خالد موحد نن د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې یوازې 2 تنه قاچاقبران چې غوښتل هیروین بهر ته قاچاق کړي د حامد کرزي په هوایي ډګر کې نیول شوي دي. په لیبیا کې امنیتي چارواکي وایي چې حمله کوونکو نن په تریپولي کې په خارجه وزارت باندې برید کړی دی. لږ تر لږه 3 تنه وژل دي. دغه حمله یو ځانمرګي کړی ده. د 14 نن وروسته په سیمه کې لږ خبر شوه دی. سمدستي هیڅ د دې حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیسته. ترکیه هوډ کړی دی چې کوردی سوریایي قواوی وباسي. د سوریې خارجه وزیر خبریالانو ته ویلي دي ترکیه چې سوایي هغه کوي او ترکیه به دا قواوی وباسي. دوه هفته وشوي چې ترکیه غوښتنه کوي چې د کوردی وسوالو په ضد بریدونه کوي. کوردی وسوال د امریکا سره د سوریې په شمالي او ختیځو برخو کې د اسلامي دولت د وسوالو د ایستلو لپاره ملګری ده. نن څلورمه ورځ ده چې د امریکا فدرالي ادارې بندې دي. جمهور رئیس ټرمپ په خپل کور کې یوازې کریسمس ونمانځه. جمهور رئیس ټرمپ د کانګرس سره تر جنجال وروسته فلوریدا ته خپل رخصتي لغوه کړه او دلته په واشنگټن کې د خپل میرمنې سره یوځای د کریسمس ماښام تیر کړ او نن هم په واشنگټن کې دی. او د امریکا د فدرالي محکمې یو قاضي حکم کړی دی چې شمالي کوریا د کالج د هغه محصل امریکایي کورنۍ ته د 1500 میلیون ډالرو نه زیاتې پیسې ورکړي چې په شمالي کوریا کې د بندي کېدو نه وروسته مړ شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. کولی سئ چې زموږ بلې خپرونې ته په 00120216191 باندې زنګ ووهئ.